اردن کو د مشالی دی په روانو خبرونه کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومني او وخت ورځي 3 بجې شوی نن د ګلواز 2015 کال د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. په دې غړي کې به تاسو ته د چترال د بارانونو او په پاکستان کې د سیلابونو او همدارنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. په روسي مې کې بعد سولې پر لور ونیز خبرونه هم وي، خو لومړی ورځو نجیب امیر ته چې تاسو ته سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
په چترال کې سیلابونو له ډیر شو زیات کسان مړه کړي دي. په بغلان کې د واده په یو محفل کې په ډزو کې 40 کسان وژل شوي او ترکیه وایي د داعش پر ضد د دوی هوایي بریدونه لوبه بدلولی شي. دا و د خبرنو سرټکي. پام وکړئ پوره خبرنو ته. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي په چترال کې سیلابونو له ډیر شو زیات کسان له منځه وړي دي. د مشال رادیو خبریال د پاکستان د سرکاري خبري اژانس اي پي پي په حواله وایي چې په چترال کې سیلابونو د 300,000 نه زیات خلک به کوره کړي دي. په چترال کې د سیلابونو نه متاثر شوي خلک وایي په سیمه کې اوس هم لارې بند دي. حکومتي چارواکو ورسره تر دې د مهیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د چترال یو اوسیدونکي فرمان علي چې میرمنې سیلاب وړی ده نن مشال رادیو ته داسې وویل.
نه یو تحصیل دار سوراخه پرون چراغ چه چل جا مونگا چاقا دفان کولی تا ناسی مونگوی چه یا مونگا خود خو کو بیا با تاثر خبر کو آقای نا پاس یو هم تاس ندر بلی خوراک باز دا گواندیان مونگا را کهی گورمن طرح نا مونگا حس ندر ملو چه توک تا پاس هم ندر کرده تاسو چه خوری چه موسکی.
بلخوا د پاکستان د پاوز د مطبوعاتو څنګه اس پی آر نن په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې په چترال کې د سیلابونو د اوبو څخه 90 کسان چې پکې 40 سیلانیان هم شامل دي ژغورلي دي. د فاټا د پولیو د مخنیوي داروای په خیبر ایجنسی کې د تیر کال په پرتله سخت کال د ګزڼ ډیر کم کیسونه راجستر شوي دي. د خیبر ایجنسی د پولیو د مخنیوي ادارې یو چارواکي ډاکټر وزیر اکبر نن مشال لډیو ته په دې اړه داسې وویل.
په 2014 کې د مونږ سره شپږ یا کیسونه وو، اوس په 2015 کې د مونږ سره صرف 15 کیسونه دي. دا د حکومت او د پولیټیکل اډمنستریشن او د هیلت ډپارټمنټ په محنت باندې سږ کال چې کوم دا په دې کې 83% کمی راغلی ده.
ډاکټر وزیر اکبر وایي په سیمه کې د امنیت د ښه کېدو له وجې د پولیو کیسونه کم شوي دي. د اسلام آباد پولیس وایي د امریکا د سفارت د یو کارکوونکي د وژل کېدو د پیښې تحقیقات کوي. وژل شوی تن د اسماعیلي فرقې غړی و او اقبال بیګ نومېدلو. د پولیسو چارواکي وایي چې نوموړی پرون سهار وختي وسلوالو په G9 سیمه کې په خپل کور کې په ډزو ویشتلی دی. چارواکي وایي دوی د دې خبرې پلټنه کوي چې نوموړی تن د غلا، فرقیزې شخړې او که هدفي توګه باندې نښه شوی دی. د افغانستان د بغلان ولایت چارواکي وایي د واده په یو محفل کې د ډزو له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. د بغلان والي جاوید بشارت وایي پرون ناوخته په واده کې د ګډون کوونکو دوو ډلو ترمنځ د ډزو له کبله دغه مرګ ژوبله رامنځته شوه. پولیس وایي واده د یو ځایي ملا د زوی او په وژلو شوو ژوبلو کې اکثر د واده میلمانه دي. د پولیس یو ځایي مشر ګلستان کاسانی وایي د دوو ډلو ترمنځ پخوانی تربګنی وه. دی وایي لږ وروسته لاغې پیل شوې چې د ولایتي پولیسو یو خپلوان د واده په محفل کې وژل شو. بل پلو د سری پول سیمه ایز چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له لورې د کوهستانات ولسوالۍ د قله شهر سیمې سقوط کړی دی. د دې ولایت د ولایتي شورا غړي اسدالله خورم مشال لډیو ته نن وویل قله شهر د دوو سیمه ایزو قوماندانانو ترمنځ د پخوانیو اختلافاتو له وجې سقوط وکړ. دی وایي له دغو قوماندانانو څخه یو حسن نومېږي چې وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوی. د سری پول چارواکي وایي چې اوس هم د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په چهرچا سیمه کې شدید نه خطر وانه ده. دوی خبرداري ورکوي که چیرې دا سیمه د وسلوالو تر کنټرول لاندې راشي نو د کوهستانات ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. طالبانو بیا ویلي چې په کوهستانات ولسوالۍ کې ګڼ شمېر سیمه ایز پولیس له دوی سره یو ځای شوي دي. تاسو له مشال رادیو خبر نوره. د د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلی دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د کوردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی ملیشو پر ضد په شام او عراق کې د ترکی هوایي بریدونه لوبه بدلولی شي. د ترکی ورځپاڼو نن د احمد داود اوغلو په حواله ویلی دی ترکی چې خپل ځواک په مؤثره توګه کارولی شي شتون یې په شام، عراق او په ټوله سیمه کې لوبه بدلولی شي. حریت ورځپاڼه د احمد داود اوغلو په حواله زیاتوي چې نورو ریاستونو ته پکار دی چې خپل دریځ ته بیا کتنه وکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې شام ته د ځمکنیو پوځیانو د لیږلو هیڅ ډول اراده نه لري. ناټو وایي د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند د ملیشو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه به سبا په یوه بیړنۍ غونډه کې بحث وکړي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې ترکیې په ګاونډیو هیوادونو عراق او شام کې هوایي حملې پیل کړې. ناټو په یو بیان کې ویلي د ترکیې په غوښتنه په دې غونډه کې به په ناټو کې شامل د ټولو 28 غړو هیوادونو سفیران ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په منځني ختیځ کې د سغ دریځۍ، ترهګرۍ او فرقه ییز تشدد د ګواښونو پر ضد د مبارزې لپاره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده. جواد ظریف په کویت کې د ایران په سفارت خانه کې خبریالانو ته وویل چې یو هیواد ته ګواښ د ټولو لپاره ګواښ دی. نوموړي زیاته کړې چې یو هیواد هم د بل چا د مرستو بغیر سیمه ییزې مسلې نشي هوارولی. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په سر د شوي تړون وروسته دا د جواد ظریف لومړی سیمه ییزه دوره ده. د ایران د اټومي تړون په اړه په خلیجي هیوادونو کې اندېښنې پیدا شوې دي. د ایران ګاونډي هیوادونه ویره لري چې د تهران اټومي تړون به په سیمه کې د شیعهګانو په مشرۍ د ایران اثر زیات کړي. دوی پر ایران دا تور هم لګوي چې دغه هیواد په نورو هیوادونو لکه عراق، شام، لبنان، یمن او بحرین کې مداخلت کوي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته د ریاض مسخیل نه د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 2 روپې لسټیا پیسې غستی کیږي او په 3 روپې 45 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 158 روپې 15 پیسې او 158 روپې 50 پیسې. یو یورو په 212 روپې او 212 روپې 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 45 پیسې او په 20 روپې 40 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 50 پیسې او 35 روپے 10 پیسے. یو افغانے پا یو روپے اویا پیسے او یو روپے درے اویا پیسے. او ایرانی ریال پا یو پاکستانی روپے 291 اغستی کی گی او 288 خرسی کی. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به د بنو، پېښور او کوټه په ګډون د ملک په اکثره برخو کې باران وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 20 او کمه 18 درجې، پېښور او بنو کې 34 او 35 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په قبایلي سیمه او خبر پختونخوا کې بارانونه روان دي. چارواکو خلکو ته له سیندونو د لرې اوسېدو غږ کړی.
سمجیده وویل چې دا سونه د سیندونو بغار دا کم خلک دي، نو دوی فلحال دا ځینه خالی کې سایډ ته دي. شي 1122 والا ټول په هاي الرټ باندې دي، WHSP والا په هاي الرټ باندې دي.
چترال کې د سیلاونو له وجې د مړو شمېره له 150 پورته شوې ده. څرنګه سیلاونو خلک مړه کړل او په سیلاب ځپلو اوس څه تیریږي؟
ما چې شوړې ستلې کې هغه مور چرته ده. ما وچې مور ما بار ستلې ده، هغه څه خبر کسه لار نو څه غسه لار کې راغی هغه یو.
د وزیرستان د سپین وام نه بې کوره شوي خلک وایي خپل کورونو ته استانه شوي دي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې بندیزونه لګول شوي. او د سولې پر لور نننۍ خپرونه کې پر دې بحث شوی چې د سکول یا ښوونځیو درسي کتابونه څنګه د تشدد او برداشت په کمولو یا زیاتولو کې رول لوبوي.
چې تاریخ ته پټوي به تاریخ ته پټ کیږي. یو سړی نه ماته پوس کړی او مخکې چیرته ته لیورن کرښه پېژنوې چې نه ولې نه پېژندل کې ځکه چې کتاب کې نه یې ویل.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډیو سره اوسې. اوردونکو لکه څنګه چې تاسو خبرونو کې هم اوریدلو چې په چترال کې د بارانونو او سیلاونو له وجې د مړو شمېره 150 اوریدلې ده او د سیمې یو شمېر سړکونه د لینډ سلایډنګ یا د ځمکې د خوېدو له وجې تر دې مهال بند پراته دي. د مشال ډیو خبریال غلام قوس اهم د مهال په چترال کې دی او له څو ورځو دغلته کې موجود دی. تاسو ته وخت نا وخت معلومات درکوي، نو هغوی ته ورځو. غلام قوس، ستړي مشي، او څه حالات دي او څه صورتحال دي؟
ډېر مننه سر عالم مومن صاحب، په چترال کې چې کوم تازه سیلابونه راغلي دي نو د هغې لړۍ اوس هم دوام لري. دا مهال هم چې کوم دی نو په چترال کې باران ورېږي، او په بلو علاقو کې چې کوم دی نو د سیلابونو خبرداري بیا د چترال انتظامیې ورکړې. لږه شېبه وړاندې د چترال په بازار کې چې کوم دی نو هم خلکو ته خبرداري ورکړې شو. شاعران چې کوم دی نو هغه وغږولی شو، او دلته کې هم د ناله چې کوم دی نو راغله. په هغې کې مقصد دغه سیلاب راځي، او د سیلابونو له وجې د چترال ټوله سیمه چې کوم درې واڼه دغه دي اهمې وادې دي چې زیاتره خلک هغې ته راځي، او زیات خلک چې ژوند کوي هغه د کیلاس وادې ده. هغه د چترال چې کوم د بومي په سیټ باندې کم دغه دي علاقې دي، او کم د ګرم چشمي علاقې دي، نو هغه ټولې علاقې متاثرې دي. دغه درې واڼه سیمو ته چې کوم دی نو لارې بندې دي، او د دغه لارو د کلا وهلو دپاره چې کوم دی نو په هنګامي توګه باندې دغه کار چې کوم دی نو ایس ډبلیو فرنټیر ورکس ارګنایزیشن کوم چې د پوځ یو تعمیراتي کمپنی ده هغې ته ورکړل شوی دی. او پرون زه په خپله د ګرین لسټ پوری او ورسره د ریشن پوری چې کومه ډېره اغېزمن شوې سیمه ده نو هغې پورې زه تللی وم. ځای په ځای هغه لاره چې کوم دی نو دغه شوې ده، خرابه شوې ده. خلک چې کوم دی نو هم په هغه لاره باندې پیاده روان وو، یا بره طرف ته، یا د بره نه ښکته چې کوم دی نو را روانو. مونږ په کې هم لکه مطلب دغه کې د چرته په ګاډي کې تلی او چرته پیدل کړی. ډېر زیات د خلکو مشکلات دي، د خلکو لکه د خوراک دغه دي نشته په سیمو کې چې کوم دی نو په دوکانونو کې خوراکي توکي چې کوم دی نو هغه دغه شوي دي تقریبا ختم شوي دي. او په چپچا سره شتم نو د هغې نرخونه چې کوم دي نو هغه دغه شوي دي. یوه شوي دي د 900 روپو چې کوم د اوړو دغه بورۍ ده، نو هغه په 1200 او 1400 چې کوم دی نو
غلام قوس در ته وایي چې د مرګ جوب له پړه څه معلومات لري؟ تازه معلومات سری تاسو سره
دی کې نن چې کوم دلته کې د سکاوټ والے دي او دلته کې د پوز والے دي، هغه یو سروې چې کوم دنو د دې ځانونو په اړه د غړي ده مختلف لکه چې کوم پولونه دغه شوي دي، یا سړکونو ته زیان رسېدلی، یا د مور شمېره ده نو د هغو د شمېرې په مخه چې کوم دی نو یو دېرش پورې دغه شوی دی پخلی شوی دی د مړو. او د دې نه وړاندې هم دغه مړي چې کوم دی نو مونږ له پرون نه دغه کړي دي رپورټ کړي دي، خو بهرحال نن چې کوم دی نو هغې هم د مړو دغه د یو دېرش د پخلی دی پخلی کړی دی. خو ځینې سیمو ته چې زه تللی وم نو هلته کې ما کتله، ځینې خلکو دا ویل چې زمونږ ځینې کسان چې کوم دی نو هغه دغه دي ورځ کې په هغې پسې مونږ اوس هم ګرځو، نو که هغه ورسره بیا دغه شي شامل شي نو دغه د مړو شمېره چې کوم دی نو د دغې نه هم دغه ده. هېواده د 300 نه زیات چې کوم دغه دي کورونه دي د خلکو هغې ته زیات زیان رسېدلی دی. دغه شانتي په 1200 کله چې کوم دغه دي فصلونه دي نو هغې ته هم دغه زیان او تاوان چې کوم دی رسېدلی دی، ځیګرو ته نقصان رسېدلی. پرون چې زه ریشم ته تللی وم نو هلته چې د ریشم کوم پاور هاوس و هغه هم دغه شوی، هلته کې چې کوم دی نو د بجلی مشکل دی. د بجلی سره سره چې کوم د سکلو د صفا اوبو دغه دي سکیمونه دي نو هغه هم دغه شوي دي متاثره شوي دي. د سکلو د اوبو د بجلی ډېر زیات مشکل دی په ټول دغه کې چترال.
غلام قوس، درته وایي چې په لنډه ټوکه کې چې امدادي هلې ځلې څنګه روانې دي؟
نو همدادي علي ځلې خو حکومت په دې کې لکه چترال سیمه چې کوم ده هغه پتلده ګرځولې ده او ایمرجنسی ناتیس کړي ده. خو اوس دلته کې د بارانونو لړۍ نه ودرېږي نو چې کوم چارواکي دي هغو سره ما خبرې اترې وکړې، د انتظامیې دي او کاغه د پوځ دي، نو هغې دا وایي چې دغه د بارانونو له وجې چې کوم امدادي کاروایانې دي نو په هغې کې دغه دی. لکه اوس موسم دومره خراب دی چې په دې موسم کې هیلیکاپټر چې کوم دی نو هغه هم نشي پاتېدلی. نو هغه د پېښور نه ورسره د وفاقي حکومت او د شوروي حکومت لخوا مرستې او خوراکي توکي هم رارسېدلي دي، خو چې د څو پورې دغه روډونه نه وي جوړ شوي نو هغلته کې په رسولو کې چې کوم دی نو ډېر زیات دغه دی مشکل دی. ولې بیا هم هغې دغه سوي کوشش کوي چې په څه نهڅه ډول باندې دغه د دریو واړو سیمو دغه سړکونه اول هغې بحالۍ چې کله سړکونه دغه شي بحال شي هغې دا وایي چې دا زمونږ لومړیتوب دی. دا زمونږ پریارټي ده چې اول به سړکونه دغه څو بحالو نو بیا به لکه مطلب دا دی چې په صحیح توګه باندې هغې ته مرستې او نور چې کوم کارونه دي هغه هم ترسره کېږي. پرون چې کتلی هم ډېر د امدادي ادارو سامانونه وو، هغه ټرکونه چې کوم دي ځینې د پوځ او د سکاوټ والا ټرکونه وو، ځینې د نورو امدادي ادارو ټرکونه وو، هغه لاره بنده وه، نو د هغې د وجې ټرکونه واپس.
ډېر زیاته مننه ستاسو نه.
لارو د وجې چې کومې مرستې نه رسي.
غلام غوث تاسو نه ډېره زیاته مننه د مشرانو خبریال غلام غوث، ځان هم خیال ساتئ لکه څنګه چې دوی دا مهال په چترال کې دي. نو زمونږ خبریال غلام غوث چې خپل هم تاسو ته ویل چې تیر روز هغه د چترال هغه سیمو ته تللی وو چې پیدا تللی وو، هغه سیمو ته چرته چې د سیلاب له وجې د اغیزمن شوی خلک موجود وو، نو دوی له هغوی سره خبرې کړې دي او له هغوی پوښتلي دي چې سیلابونو څرنګه ستاسو د کورنۍ خلک مړه کړل او بیا اوس پر تاسو څه تیریږي. نو راځه چې دې ته وګورو.
زما نام فرمان علی ده. اچانک سیلاب راغی، چراغ خلک شور سل چې تاسو تخته دل چې چراغ مونږ هغه ماشومان وستلو کورنا، زما کور ولا ما بار وستلو، بیا هلته یو غویا و هغه کله ولوسه تللی ده، مونږ که پته نو چې هغه هلته تللی ده. دې هلکان ما ته شور سل چې هغه مور چرته ده، ما و چې مور ما بار وستلی ده، هغه څه خبر چرته لاړو. بس هغه سیلاب چراغ هغه یو نه یو تسلدا سبراغه پرون چراغ څه چل جا مونږ هلته هغه دفان کولی سه ناست مونږ وایي چې یا مونږ دغه خود خو کو بیا به تا سره خبر وکړو. هغه نه پس یو هم کس نه دی راغلی. بیا دې تامبو لګلی ده چې دا تامبو هغه له ورکړه، بس نور څه هېڅ نشته. یو تامبو مونږ لره کړی ده.
صحیح نه پدې یو تامبو کې تاسو څومره خلک اوسئ؟
مونږ څه کوو، مونږ باسانو کله آخو دې دل تاسو مونږ دا رول کور کې وځکېږو زنانا هغه پاس کورونو ته ځي، هلته وځکېږي د ګاونډیانو کور کې خوراک، بس دا ګاونډیان مونږ لره کوي. ګورمنټ طرف نه مونږ لا هېڅ نه دی ملو چې څوک تپوس هم نه دی کړی دی تاسو څه خوري څه اوسکي، څوک تپوس هم نه دی کړی، هېڅ نشته.
زما نوم حضرت علی بیگ دی، زه د ګرین لاشت دی اوسېدونکی یم. 1957 کې داسې سیلاب راغلی و مخکې، او چې دلته سړی رسی رسی ته ما سهار چترال نه روان شي ماخام دم دلته نسي رسېدی، او لاره په لځې په ځای دا ګاډي بدلی، تاسو په خپل هم چترال نه رالی او دلته لاره تاسو په خپله ولیدو اوس تکلیف باندې دلته رسی. او حکومت دا درخواست دی چې دا روټ مونږ ته کولو کې.
زما نوم اکبر دی، زه تور خونه روان یم، سر سلور بجې لسی ولس ګنټې وشو مونږ به روان دی، نه ګاډي ملاویږي لاره باندې ټول د قرآن د تور خونه دی، زه پوری پورا لار خراب دی.
تاسو وردل چې د چترال په سیلاب ځپلو څه تیری کی
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر قبایلی سیمه کې د روغتیا د څانګې چارواکي وایي چې سیمه کې د امنیتي وضع ښه کېدو او پولیو کمپاینونو له کبله د پولیو د وایرس نه د ځپل شوو ماشومانو شمیره راټیټه شوې ده. چارواکي راته وایي چې د تورخم په پوله یې ماشومانو ته د پولیو ضد څاسکو ورکولو لپاره خاص انتظامات کړي دي. نور تفصیلات د فرحات چینوري په دې رپورت کې ورو.
د پولیو کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په خیبر جنسۍ کې د پولیو یا ګذر ناروغۍ په کیسونو کې کمی راغلی دی. دوی وایي چې په باډه کې د پوځي عملیاتو ترسره کېدو نه پس اوس د امنیت وضع ښه شوې ده، او دوی د خیبر جنسۍ په هره برخه کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي رسولی شي. په دې هکله د خیبر جنسۍ د پولیو کنټرول پروګرام یو چارواکی ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو توای
په 2014 کې د مونږ سره شپږ اویا کیسونه، او اوس په 2015 کې د مونږ سره صرف 15 کیسونه دي. دا د حکومت او د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او د هیلت ډپارټمنټ په محنت باندې سږ کال چې کوم دا په دې کې 83% کمی راغلی ده.
د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې یو چارواکی ډاکټر شیرخان وایي چې د تیرو څو کلونو راهیسې د موثره کمپین له وجې په لنډي کوتل تحصیل کې د پولیو کوم کیس مخې ته نه دی راغلی.
لنډي کوتل کې په 2014 کې هم کیس نه و، اوس په 2015 کې هم کیس نشته دی. مونږ د تورخم بورډر چې کم دی کنه، هغې د
لپاره چې کندې کنه ډیر زیات پروګرس په دې شکل کې کړی چې هغه په سټاف باندې چې کندې کنه پورا دی په مانیټرینګ لیول باندې چې کندې کنه ایجنسی سرجن در طرف نه فل فلیج سپورټ ورته ملاو دی
په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمو د صحت محکمې چارواکي وایي چې سکل په ټول فاټا کې تر اوسه خواوشا اته ماشومان ګزړن وهلي دي خو بیا په ټول پاکستان کې تر اوسه دغه شمیره نه ویشته رسیدلې ده فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش د وزیرستان د سپینوام نه بې کوره شوي خلک وایي سیمه کې د پوځي عملیاتو له کبله وړومبې نورو سیمو ته په کډه کولو مجبور شو او اوس چې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي نو د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې بندیزونه لګول شوي دي. تفصیل د سیلاب مسعود په دې رپورټ کې.
د قطبی وزیرستان سپینوام کبالیون ویایي چې د ضربې از پوځي عملیاتو په وجه بې کوره کېدلو یو کال نه د ورسته سپینوام ته بیرته رالېږدولی شوي یو خو دلته مشکلات زیات سهولتونه بېخي نشته دی حتی چې خپلو کورونو ته په خپله مرضي نه ورتلی نه ځنې وتلی شو. د سیمې یو اوسېدونکی جسیم الله دا مشکلات په دا رنګ بیانوي. فضل الله ویایي چې سپینوام ته راغلي او نیم سوا کبالیون د ایچ ایم کارډ په ذریعه د نقد کلدارو د ملاتړ نه لا بې برخې پاتې دي. منتظر وزیر دا کبالیون تا ور پیش نور مشکلات داسه و شایی پدا غابا ریکش می چې د سیمنا د کومي اسمبلی نمائنده محمد نذیر سره تماس ونی وو هغه داسې جواب وکړ.
زه کوم تدریا چې د کیم تشرینه باندې د مرحات باندې میز لګیږي کوشش دا کوي چې هغه ډیر مالین کې حسابان کړی دو او ویلې باندې کړی دو او د کیم جنا خلاصې تحصیل سپینوام او تحصیل سره دا هغه د موجه پر داشي لکه دوا وره میزو پښتنوام باندې د ټول کوم سره جرګه کی هغه دې کې میزو چې کوم ریګډیر دا هغه سره میز دا خبره کی
دا کبالیانو غوښتنه وکړه چې د سیمې نه د قومي اسمبلی نمائنده او پوځي چارواکي دې د میژ مشکلات سم او بنیادي سهولتونه دې زر کې راورسوي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
له وزیرستان زو پېښور ته. پېښور کې ځلې انتظامی د خلکو په شکایتونو د ښار په غټو غټو هوټلونو او دکانونو چاپې وهلي او د غیر معیاري خوراک په جرم کې یې د دغه مشران نیولې دي او جرمانه کړې دي چې پکې پی سي کی اف سي او پیزا هټ مشران هم شامل دي. تفصیل د شبیر جان په دې رپورت کې.
دا پیښور ضلعي انتظامی مشر یا ډیپټي کمشنر ریاض مسعود د ولس په شکایت او 1300 ورځو راسي د ښار په غټو غټو هوټلونو او دکانونو چاپې وهلي او دغه هوټلونو او دکانونو کې د خوراک سیزونه غیر معیاري کېدو له وجې د دغه ځایونو مشران نیولې او پر غټ غټې جرمانې هم لګولې دي. دا چې دا کمی کمی هوټلې دي سو د دوی جرم او سو جرمانې پې لګولې شوې دي. د پیښور د ډیپټي کمشنر ویان فیروز شاه مشال لیډو ته په دې باب لویل
خراب دے دین علاوہ زیادہ تر اٹھولو کی جکم دے ایکسپائر سیزون جکم آگا پا اولس بانے خوڑا لے کے دو پتا گوا جبانے منگ دا کریک ڈاؤن اکڑلو اور دوی خلاف ہم کروئی اکڑلا دوی منیجران تری سرور سرور دی جیل کی تیرے کلی
بلخوا دتاگ ہوٹلونو او دکانونو د اتحادیه مشر خالد ایوب چې انتظامیه سره په دې لړ کې کامیاب مذاکرات کړی دي وایي چې دوی حکومت ته باور ورکړی دی چې راتلونکي کې به یو هوټل یا دکان هم غیر معیاري خوراکونه نه خرڅوي او دوی به حکومت سره په دې لړ کې پوره پوره مرسته کوي.
هر یو کار کوي پرېږدي د عوام او د هغوی سٹیک ہولڈر چکم دے داغی رائے درے پکے خاما خا شامل لئی یو خدای چی مونگا آئی تدائی شور سور کرے چی دا کوالیٹی سامان دے مونگا ٹولو دا کڑی چیر دا اس چونکے پکار پدے دا دے چیر مونگا خپلم پدے کے دا صفائے اور دا خو کوالیٹی آئیٹم چکم دے کیا ہم گا آوان تے شور کو اور خو سیزو دا ہم گا آئی تاور کو
بلخوا زلی انتظامیہ وائی چی اس پا ہر ہفتہ پٹول لو وڑو ہوٹلوں کے دغه چاپی وهل کیږي او د دې د خوراکونو او د هغه د معیار با پوره پوره کتنه کیږي
باقیدہ یو پیڈی اڑو کو یو معاہدہ ہوگا چیرا آئندہ دفعہ منگا خپل خیال ساتو نو داغی پا رنا کی چکم دے بے منگا بدی بانی غٹی غٹی جرمانی ہو لگا ہولی باقی دم دزوین ای پیڈی اڑو آگستا وہ زمان خپل پروگرام دا دے بدی کی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر اسام احمد ولائی سے وہی دا حکامات جاری شوی چتا صبح ہر ہفتہ دا ہوٹل کچن وغیرہ دا چیک ہوئی اور کداغی کچوی دوبارہ وائلیشن کئی دا پہلے نہ ڈبل جرمانہ دا پہلے نہ زیادت دا جیل سزا اور آگے نہ بعد کی دے شی چی منگا دا دوی ہوٹل مکمل طور بانی سل کو
دا پا مل دا چی سم دا وڑان دے دا پیخور ضلع انتظامیه د اولس ته شکایتو لپاره د موبایل میسج سرویس شروع کړو چې په اولس کولی شي چې ڈی سی پی ولیکي او 833 نمبر ته ورولیږي او چې څه هم شکایت وي هغه د ورته پکې ولیکي او دا کاروي هم په دغه میسجونو د شکایتونو لګولو په بنیاد شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ استئ. د پاکستان سینټ سیکریټریټ وای د چیرمن لخوا د ولسی مسلو اوریدنې او حل لپاره جوړ کړی شوی شکایتي مرکز ته تر دې دمه د 1500 نه زیات درخواستونه ورغلي چې پکې شلو باندې په ایوان کې بحث شوی او 100 متعلقه کمیټیو ته لیږل شوی دی. د پبلک پیټیشن سیل په نامه جوړ شوی دغه شکایتي مرکز په څه ډول کار کوي او دې کې د درخواست ورکولو طریقه څه ده، په دې اړه د اسلام آباد نه د ریاض مسخیل دا رپورټ اورو.
د سینټ چیرمین میا رضا ربانی د اولسی مسلو او شکایاتو اوریدو او د هغې د حل لپاره په سینټ کې د پبلک پیټیشن سیل په نوم یو شکایتي مرکز جوړ کړی دی، چېرته چې د ټول ملک خلک کولی شي خپل درخواستونه او شکایتونه راولیږي. د سینټ سیکریټریټ یو چارواکي د ګل پورز مشال ریډیو ته وویل چې تیرو دوو میاشتو کې دغه مرکز ته د 1500 زیات درخواستونه راغلي دي چې پکې شلو باندې په ایوان کې بحث وشو او 100 درخواستونه مختلفو کمیټو ته لیږل شوي دي. راز 350 زیات درخواستونه د اوریدو جوګه نه وو او هغه خارج کړی شوی دی. د دغه شکایتي مرکز د کار او طریقې کار په اړه مشال ریډیو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر محمد عثمان کاکړ نه تاسو کو نو دوی
عام خلک چې دي خپل درخواست خپل شکایت خپل ستونزې چې ده دا سینټ ته براستی او سینټ بیا پر هغه باندې غور کوي او بیا به دا متعلقه محکمې ته استوي. بیا به د متعلقه محکمې وزیر یا د هغه سکرټریانې د هغه اهلکاران هغه به راغواړي یا اسټینډینګ کمیټې چې دی هغه افسران هم راغواړي یا مسؤل کې چا درخواست کړی د مشکلې دی دا هم راغواړي. نورو دا مسله ده، دا مستور نه ده.
آیا قبایلي ولس کولی شي د دې اسانې نه ګټه پورته کړي؟ په دې حق لمو د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي سینیټر مولانا محمد صالح شانه تپوسو کو ندوی قبایلی سیمه هم د پاکستان برخه ده او د نور ملک د خلکو په سیر قبایل هم دا حق لري چې دې مرکز ته درخواستونه راولېږي.
زمونږ د بقی دادا چې قبایلی سیمه خلکو وده پراته دي اوس پر دې ته د قبایلی سیمه نه دا چې قابل ذکر شکایت نه جراغلي چې پاګه باندې بحث وشي. نو دا زمونږ خپل غفلت ته د قبایلو غفلت کوي چې قبایل د خپل حقوقو نه چلوالې شي د خپل حقوقو لپاره چرته आवाज رسولې شي. بس خو خپل اختیار حاصل شوی دی چې قبایلی پخپل د حکومت طرف چکه مشکلات دوی ته ورځي د پولیټیکل د طرف نه د فاتا سیکټر د طرف نه دوی ته څه شکایت وي هغه دی رالیږي او په دې باندې په سینو کې کولا او بحث کی.
دې شکایتي مرکز ته د درخواست لیږلو څه طریقه ده؟ په دې اړه مو بیا هم د سینیټر محمد عثمان کاکړ نه تاسو کو نو دوی
ساده درخواست باندې څوک مثال ریاض خان زه د خیبر پښتونخوا د فلاني کلي یم زما دا مسته ده. مثال په وبلای کې موږ کلي ته ټرانسفارمنه راکړي یا په بل ځای کې چې دي موږ منامان کې چې دي فډرل دغه لخوا زه دا زیات وبونه دي یا په سکول کې دا مسله ده مشکل دی یا د سیت په ځای کې زموږ دا مشکل ده. هر محکمه کې مثال ساده درخواست بده کې خپل نوم او د پلار نوم خپل ادرس او فتح او مثال ټلیفون نمبر دا په سینټ سیکریټریټ کې جمع کړي. یو طریقه ده څنګه دا د سینټ خپل ایمیل دی ویب سایټ دی داغه تاسو دریم چې چیرې هر چیرې په خیبر پښتونخوا کې دی، پښتون بلوچ شریف صوبه بلوچستان کې دی، یا په فارټا کې دی، دا سینیټ پر ویب سایټ او پر ایمیل باندې راستوري شي.
د ذکر دا چې دا شکایتي مرکز د روان کال په اپریل میاشت کې جوړ کړل شوی دی، او د دې کې هر هغه عوامي مسله راپورته کیدی شي چې په کوم عدالت کې د اوریدو جوګه نه وي او یا پرې متعلقه محکمه کاروایی نه کوي.
د ریاض مساخیل ریپورت موریدو. تاسو د مشال ډیو خبرونه په مشال ډیو ټکی کام باندې هم اوریدئ شئ. وخت شوه دی د نیمې بجې، او نجیب عامر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځئ چې له هغوی د خبرونو لنډیز وګورو.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي په چترال کې سیلابونو له ډیر شو زیات کسان له منځه وړي، او له 300 زرو نه زیات خلک بې کوره شوي دي. خلک وایي په سیمه کې اوس هم لارې بندې دي، او حکومتي چارواکو ورسره مرستې نه دي کړې. د فاټا د پولیو د مخنیوي ادارې یو چارواکی ډاکټر وزیر اکبر وایي په خیبر ایجنسۍ کې د تیر کال په پرتله سخ کال د پولیو په کیسونو کې 83% کمی راغلی. نوموړی وایي تیر کال دغلته د پولیو 6 کیسونه څارل شوي وو، خو دا ځل تر دې مهاله یوازې د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي دي. د اسلام آباد پولیس وایي د امریکا د سفارت د یو کارکوونکي د وژل کېدو د پیښې تحقیقات کوي. وژل شوی تن د اسماعیلي فرقې غړی و او اقبال بیګ نومېده. هندي امنیتي سرتیري نن د شمالي ایالت پنجاب په ګورداسپور سیمه کې چې د پاکستان پولې ته نږدې موقعیت لري، د وسلوالو لخوا د یو برید په شا تمبولو کې بوختول. په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي د یو ساعت جګړې په اوږدو کې د دوو پولیسو او درې ولسي کسانو مړینه تایید شوې ده. په دې پیښه کې 9 نور کسان ژوبل شوي هم دي. د افغانستان د بغلان ولایت چارواکي وایي د واده په یو محفل کې د دوو ډلو ترمن د ډزو له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي واده د یو ځایي ملا د زوی و، په وژلو شو او ژوبلو کې اکثر د واده میلمانه دي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د کوردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی ملیشو پر ضد په شام او عراق کې د ترکی هوایي بریدونه لوبه بدلولی شي. او د ایران د بهرانه چارو وزیر محمد جواد ظریف په منځني ختیځ کې د سخت دریځۍ، ترهګرۍ او فرقهیي تشدد د ګواښونو پر ضد د مبارزې لپاره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده.
خبرونه مو له مشال ډیو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. په دې نیمه کې ستاسو لپاره اونیزه خبرونه د سولې پر لور هم لرو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي. رابعه اکرم خان ته وښي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې د پاکستان وزیر اعظم د خارجه او قومي سلامتي امور مشیر سرتاج عزیز سخلي لیکي چې پاکستان په ایران لګول شوي پابندیانو د خاتمې نه فائدو چتولو خواهشمند دی، او هیله لري چې ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه مکملېدونه پس به د توانایي ښکار د علاقې ته ګیس راځي. ادارې زیاتوي د وزیر اعظم مشیر چې د کم امید اظهار کړی دی، نو دا حقیقت کې بدلېدای شي، خو شرط دا دی چې د دې لپاره پوره خلوص سره کار وکړی شي. ادارې مخکې لیکي پاکستان او ایران ترمنځ ګیس پایپ لاین معاهده د پخوا راسي را وانده. خود ایران د خمینی انقلاب او بیا د ایران جوهری پروگرام مسری له بوجی د منصوبه سرته ونه رسیده. ادارې په وینا اوس چې ایران خپل اړخته 1300 کیلومتره پایپ لاین مکمل کړی دی، نو پاکستان له هم توندې سره خپل اړخته کار کول پکار دی. ادارې لیکي د دې ترڅنګ پاکستان چیمبر اف کامرس په شمول نور ذمہوار ادارو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې ایران سره آزادانه تجارت لپاره دی تجارتي لارې کولاو کړی شي، او په برآمداتو د پابندي هم لري کړی شي چې ملکی معیشت کې مثبت بدلون راشي. ادارې اخیری کې لیکي په ایران لګول شوي زیاتې پابندیانې به د سخت کال اخیره پورې ختم شي، او د دې نه زیات نه زیات فایده اوچتولو لپاره پاکستان نه د اوس نه تیاریانې کول پکار دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي الیکشن کمیشن د کال 2013 انتخاباتو عدالتي کمیشن رپورټ نه پس یو غیر رسمي اجلاس کړی دی چې پکې د رپورټ جاج اخیستی شوی دی. ادارې وایي الیکشن کمیشن هم عدالتي کمیشن ته د تحقیقاتو په وخت خپل موقف وړاندې کړی و، د څه نه پس چې رپورټ مخې ته راغلو. خو د دې باوجود الیکشن کمیشن د رپورټ جاج اخلي، نو دا سوالونه پیدا کیږي چې آیا الیکشن کمیشن به دا رپورټ چیلنج کولی شي، او یادا چې د کومو مسلو د رپورټ کې ذکر شوی دی هغه به دې قبول کړي او که نه. ادارې په وینا کې الیکشن کمیشن دا قبلوي، نو په الیکشن کمیشن لازمي کې چې کوم خلک د بد انتظامۍ کې ککړ وو د هغې خلاف د کاروایي وکړی شي. ادارې وایي الیکشن کمیشن د دې جایزې نه پس په کومه نتیجه رسېدلی دی دا خو به رد عمل نه پس معلومیږي، خو فوري توګه باندې دا هم ضروري پکار ده چې په الیکشن کمیشن کې کومې انتظامي مسلې راغلي وي د هغې لپاره د تجویزونه وړاندې کړي. ادارې اخیر کې لیکي باید چې سن او پنجاب صوبه کې کېدونکي مقامي انتخاباتو لپاره د مخکې نه دا انتظامي مسلې لرې کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د وایس اف امریکا د انګریزي څنګه لیکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو اهم کې دی شي په پاکستان کې ترسره شي. پوخ ایکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان درې ښارونه کراچۍ، پېښور او پینډۍ د نړۍ له هغو شلو ښارونو دي چې تر ټولو زیات خیرن او خیچن دي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده صدورو.
د وایس اف امریکا د انګریزي څنګه لیکي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو دویم پړاو به هم په پاکستان کې ترسره کیږي. وی وی د یو پاکستانی چارواکي لخوا د نوم نه ښودلو په شرط لیکي چې په دې وروستیو کې افغان چارواکو د میډیا سره په خبرو کې دا ویلي وو چې دا خبرې به په چین کې ترسره کیږي، خو داسې نه ده. هغه وایي د سولې د خبرو دویم دور به هم د جولای په 1 په پاکستان کې وي. دا خبر په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې افغان چارواکي او د سولې د عالي شورا غړو په دې تیرو ورځو کې دا ویل تمه ده چې دغه خبرو کوربه دا وار شینایي حکومت وي. دغه پاکستاني چارواکي دا هم وایي باید د خبرو په دغه عمل کې د پاکستان رول له پامه ونه غورځول شي، او زیاتوي په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت به په دې اړه ممکنه ده ډېر زر خپل نظر هم وړاندې کړي. دا په تیرو 14 کالو کې لومړی ځل دی چې افغان حکومت له خپلو وسلوالو مخالفینو سره نیغ په نیغه خبرې کوي. د خبرو لومړی پړاو د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری خار کې ترسره شو. په دغه وخت امریکایي او چینایي چارواکي هم موجود وو. بلخوا د افغان ولسمشر یو بیان سید ظفر هاشمی امریکا غږ ته ویلي لا هم د راروانو خبرو لپاره په ځای او حکومتي ډلې خبرې روانې دي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان درې ښارونه کراچۍ، پېښور او پینډۍ د نړۍ د هغو شلو ښارونو په لیست کې دي چې تر ټولو زیات خیچن دي. د صحت نړیوال ادارې WHO د ریپورت تر مخه د پاکستان په دغو دریو ښارونو کې آلودګي او ګندګي زیاته ده. دغه سروې په 14 ښارونو کې شوي چې پکې کراچۍ په 5 نمبر، پېښور په 6 او پینډۍ په 8 نمبر خیچن ښارونه دي او هوا یې آلوده ده. په دغه سروې کې د ښارونو هوا او د صفایي حالت ته کتل شوي دي او ښایي چې د دغه ښارونو په هوا کې داسې مواد شته چې د پېپړو د ناروغۍ سبب جوړیږي. دغه سروې په یو نوي هیوادونو کې شوې ده او پاکستان کې په هوا کې تر ټولو زیات خیچنوالی معلوم شوی دی. WHO وایي په هوا کې د ګندګۍ او خیرنوالي سره د سا، پیپړو او د زړه ناروغۍ زیاتېږي.
دا پرخنده څه ده چې تاسو ته د نړیوالو ورځپاڼو مقالې وړاندې کولې. ډویچه ویله ویبپاڼه لیکي د چین په سیمه او اوس هم اوستاسو لپاره یو بله مکاله لرو. ډویچه ویله ویبپاڼه لیکي داسې رپورټونه دي چې د چین د سینکیانګ د یوغور نسل ځینې خلک په افغانستان کې جنګیږي. ویبپاڼه زیاتوي یوغور مسلمانان چې د چینی حکومت لخوا ځپل کیږي ډېری پر دې مجبور شوي چې پاکستان، افغانستان، قرغیزستان او شام کې له وسلوالو ډلو سره ملګري شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې وو. ډویچه ویله ویبپاڼه لیکي د چین په سینکیانګ صوبه کې آباد یوغور مسلمانان چې ترکستاني ژبې دي د دې هیواد د حکومت ته په خاص سترګه نه ګوري او داسې فکر کوي چې ګینی بیجنګ د دوی د کلتوري شناخت، سیاسي حقونو او مذهب د لمنځه وړلو هڅې او د دوی د سیمه ییزو قدرتي وسایلو استحصال کوي. د تیرو 2 کلونو راهیسې چین په سینکیانګ صوبه کې د بیلتون غوښتونکو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي دي او هم له دې کبله ګڼ شمېرو یوغور مسلمانانو سخت دریځۍ او اورپکۍ ته مخه کړې. دا مسله له دې وجې ډېره زیاته کړکېچنه ده چې د یوغور خپلواکۍ غورځنګ مذهبي بڼه هم لري. که څه هم د یوغور مسلمانانو ستونزه د چین داخلي امنیتي مسله ګڼل کیږي، خو ځینې پوهان وایي په کار ده چې دې ته د راپورته کېدونکي نړیوالې ترهګرۍ او سخت دریځۍ په تناظر کې وکتل شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یوغور مسلمانانو د جنګېدو رپورټونه مخې ته راځي، نو ځینې شنونکي پوښتنه راپورته کوي چې آیا بعضې ترهګر ډلې او په خاص توګه افغانستان کې جنګېدونکې وسلوالې ډلې ډېرې په تیزۍ سره د یوغور مسلمانانو له ستونزې ناوړه ګټه پورته کوي که څنګه. هم پر دې موضوع د جرمني غږ ډویچه ویله ویبپاڼې په برسلز کې د جنوب ایشیا جمهوري فورم په نامه د یوې تحقیقاتي ادارې مشر سیګفرید اولف سره مرکه کړې. نو هغه وایي پر دې اړه تحقیقات پکار دي چې یوغور کډوال او نور مهاجر تر کومه حده د جنوب ایشیا دننه او بهر له وسلوالو ډلو سره ملګري کیږي. چینیایی سرچینې وایي یو غور اروپکی د ترکی په جالی پاسپورت افغانستان او پاکستان ته ځي او هلته سختدریز ډلو کې شاملېږي. یو غور مسلمانان چې سنیان دي د پاکستان او افغانستان دننه په هغو کیمپونو کې نظریاتي او جنګي تربیه ترلاسه کوي چې د سعودي عربو مرستې ورته ترلاسه دي. زیاتره یو غور مسلمانان د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک ډلې تر چتر لاندې راټول دي او په 2002 کال کې امریکې دا یوه له بلتون غوښتونکو سختدریزو ډلو او تراگر تنظیم ګرځولی وو. د ملګرو ملتونو له مخې یا د ډله له القاعده پورې تړاو لري او داسې فکر کیږي چې وسلوال یې په افغانستان کې د ناټو پر ضد جنګ کې له طالبانو او القاعده سره ملګري دي. داسې هم راپورونه دي چې یوغور مسلمانان په چچنیا کې تربیه ترلاسه کوي او وسلوال یې په قرغیزستان او شام کې هم جنګیږي. د یادې تقیادي ادارې مشر سیګفرید اولف وایي یوغور مسلمانان چې په سینکیانګ کې اوسیږي خپلې سیمې ته مشرقي ترکستان وایي. دوی کې زیاتره چې ترکستاني ژبې دي ځان د مرکزي ایشیا هیوادونو ته نږدې احساسوي او غواړي چې له چینه ازادي واخلي او خپلواکي ترلاسه کړي او همدغه وجه ده چې د چین حکومت د دوی پر ضد سخت رویه خپله کړې ده. چین غواړي چې د خپلو اقتصادي او ځمکنیو ستراتیژیکي ګټو په خاطر سینکیانګ صوبه په بشپړه توګه خپل کنټرول کې وساتي او د دې صوبې د پولو د امنیت لپاره یې بجټ اهم زیات کړي.
دا مشال ریډیو ده.
نیوشان ورسپاړه لیکي په پا پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي او د لادرک کل شو خپلوان تور لګوي چې ډېرې خلک یې لادرک دي او چارواکي یې په اړه هیڅ معلومات نه ورکوي. مقاله زیاتوي یوازې په سوات کې تیر کال کې شاوخوا څه باندې 400 او سږ کال د 50 کسانو مړي د مختلفو جیلونو څخه پولیسی متا لیگل شویدی. ده مکالی نوری برخی انیس اجمل واندی کمی.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي سمده وړاندې د پاکستان امنیتي ځواکونو د نیاز بی بی زوی اصغر محمد له وسلوالو سره د اړیکو په تور ونیولو. د مقالې تر مخه د شاوخوا 13 میاشتو پورې نیاز بی بی ته د خپل زوی په اړه هیڅ معلومات نه ورکړل شوي، خو بیا یوه ورځ ورته د ټلیفون په ذریعه ویلی شو چې د کوارډ جیل ته راشه خو چاتال مه وایه. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي نیاز بی بی په جیل کې له خپل زوی سره ولیدل او هلته یې اصغر ته ډاډ ورکړ چې ډېر زر به خپل کور ته بیرته راشي. خو د مقالې تر مخه د دې عرصه یو میاشت رستو نیاز بی بی ته یو چارواکی د ټلیفون په ذریعه خبر ورکړ چې زوی دې مړ دی، راشه او دغه مړی یوسه. نیویارک ټایمز لیکي اصغر محمد په هغه لسګونه قیدیانو کې یو و چې په تېر یو نیم کال کې د پاکستان په جیلونو کې مړه شوي دي. په راپور کې راغلي د پخوانیو قیدیانو د هغوی د خپلوانو د بشري حقونو د څارونکو په وینا دغه قیدیان د تشدد او لوګي سره مخ دي او له قانونه بالا په دار زړول کیږي. مقاله لیکي په پاکستان کې د لادرکه شبو کسانو خپلوانو په پېښور های کورټ کې 2000 کیسونه جمع کړي دي چې دا شان د خپلو لادرکه شوو کسانو په اړه ورته معلومات ترلاسه شي. رسپانه لیکي د امریکا حکومت پاکستان ته ترهګرۍ پر ضد عملیاتو لپاره د هلیکاپټرو او د لیزر ګایډډ هیل فایر توغندیو په مد کې د یو ارب ډالره د ورکولو منصوري ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي دي چې پاکستانی پوځ ته یې خبرداری ورکړې ده چې د بشري حقونو د سرغړونو په بدل کې په راتلونکي کې په پوځي مرستو بندیزونه لګېدلی شي. په سوات کې یو خبریال فیاض ظفر نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي دي چې تیر کال د شاوخوا 340 کسانو سخ کال د جون تر 2 نیټې پورې 500 مړي له بېلابېلو جیلونو څخه خپلو کورونو ته راوړل شوي دي. په سوات کې ګڼو ښځو یوه احتجاجي ډله هم جوړه کړې ده او د مظاهرو او د عدالتي کارروایانو په ذریعه د خپلو لادرکه شوو کسانو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. د دې احتجاجي ډلې مشرې جان سبا په یوې مرکه کې ویلي دي چې د خپل ورک شوي خاوند لپاره ډېرې هڅې کړې دي، اره دروازه ټکولې ده، خو تر اوسه یې چا هم آواز نه دی اورېدلې.
اوردونکو بخنه غواړم د غشمیره مازیات خو د لوځ تاسو مې چې په سوات کې د نیوک ټایمز په خبره تیر کال تڅلوخ او سه کال د 50 کسانو مړی د بن خپل سیمو ته وړل شوی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2013، 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
اوس هم له ژمنې سره سم وار رسېدلې د ونیزي خپرونې د سولې پر لور. د سولې پر لور ننۍ خپرونه کې پر دې بحث شوی چې د سکول یا ښوونځیو درسي کتابونه څنګه د تشدد په کمولو او یا هم د برداشت او تشدد په زیاتولو کې رول لوبوي. د خپرونې کوربه بشیر ګواخت او تاسې د هر یک شنبه یا اتوار او هر دوشنبه یا ګل په ورځو له مشالې ډیو اورېدلی شي.
د سولې پر لور
child, one teacher, one book and one pen can change the world.
دا د تعلیم مبارزې او نوبل سولا جایزه ګټونکي ملالی یوسفزی غږ دی چې وایي یو کتاب او یو قلم دنیا بدلولی شي. نن د سولې پر لور خپرونه کې پر کتابونو بحث کوو. د ښوونځي پر کتابونو چې څنګه په ټولنه کې د زغم زیاتولو او نفرتونو کمولو یا ډیرولو لپاره ترې کار اخیستل کیږي. پر دې خبره کوو چې د تشدد کینی او عدم برداشت په کمولو یا زیاتولو کې د ښوونځیو په کتابونو کې موجود مضامین څومره اهمیت لري. زه بشیر ګواخیم او د مشال ریډیو د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې مو هرکلی کوم. اوریدونکو د پېښور ښار ګورمنټ های سیکنډري سکول نمبر 1 د خیبر پښتونخوا د څه د پاسه 28000 ښوونځیو څخه یو هغه ښوونځی دی چې زده کوونکي د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو شریک صوبایي حکومت نوي نصاب کتابونه لولي. د لسم ټولګي زده کوونکي تیمور حسین یو له هغه زده کوونکو څخه دی چې د مطالعې پاکستان په مضمون کې لوستي چې پاکستان د اسلام لپاره او په مذهبي بنیادونو جوړ شوی او گاونډي هواد هندوستان یې دښمن دی.
اصل کې خبره دا ده چې انډیا د پاکستان دوست نشي کېدی، ځکه چې پاکستان د انډیا نه بیل شوی هم په دې دی، ځکه چې هلته د مسلمانو حقوق تحفظ نه و. په دې بیل شو چې یاره اسلام یو اسلامي مذهب د پاره چې دی بیل مل پکار دی، ځکه چې انډیا کې هغوی هم د چې خپل مذهبونه دي هغه به پرېخوسته او دا پاکستاني مذهبونه چې دي دا به نه پرېخوسته.
دا هغه خبرې دي چې څېړونکي د ښوونځیو په کتابونو کې د ځینو داسې موجودو مضمونونو اغیز بولي چې په خبره یې نفرت پارونکي دي. دوی وایي په کتابونو کې د تشدد مضمونونه نه یوازې پر ماشومانو بد اغیز کوي، بلکې دوی ټولنه کې نفرت کولو او نفرت خورولو ته هڅوي. د خیبر پښتونخوا پر حکومت تنقید او نیوکې کیږي چې د عوامي نېشنل ګوند د تیر حکومت هغه اکثره بدلونونه یویستلي چې تر ډیره په ټولنه کې د برداشت د رواجولو او مذهبي نفرت د مخنیوي لپاره مهم ګڼل کېدل. عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا کې له 2008 کال څخه تر 2013 کال پورې حکومت وکړ. د هغه وخت د چارواکو په خبره دوی ځینې هغه مواد له کتابونو لرې کړل چې ماشومان پکې نفرت کولو ته هڅول کېدل. د هغه مهال د خبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ مشر فضل رحیم مروت وایي چې درسي کتابونه باید د مذهبي او سیاسي نظریې د خپرولو او تبلیغ لپاره ونه کارول شي.
هغه سیزونه چې د یو ماشوم د ماضي حال او مستقبل روښانه کولو لپاره د هغه چې کوم دي د لوکل لا د کوم کلیوال لا د کوم خاریه کوم ضرورت دي کوم هغه مشکلات دي هغه په نظر کې نیول پکار دي. مونږ چې کوم جنگي جنونیت پیدا کولو هغه سیزونه لږه سافت کړو. زه چې ارمین مو د عیسایانو یندوانو هغه ما پاتراله چې مونږ ماشومان هم اسلامیت وایي هغه اخلاقیات چې کوم دی کنه ایتکس هغه پکار دی هغه پرما هغه شریک زکه چې چی ټیکس ولکم کتاب دی چې کوم کتاب دوی راوړی دی هغه بل بورډ چاپ کړی دی لکه مطلب سینوالو لا پنجاب والو یغه کې لاغنه شروع شوی دی له هندویزم نه او راځه راځه آخر ته په اسلام باندې ختمیږي. خو یغه کې کوشش دا شوی دی چې په څه طریقې سره چې د کتاب سو کوی چې د غالک مسلمان شي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د پاکستانی ښوونځیو په کتابونو کې دا خبره په تکرار راغلی چې د هندوستان تر تقسیم مخکې ورسره هندوانو ظلمونه کول، نو ځکه مسلمانانو د یو بیل هیواد د جوړولو پریکړه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته اوس هم د هندوستان د مسلمانانو شمیر خواوشه هماغومره دی لکه څومره چې پاکستان کې دی. د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون استاد ډاکټر پرویز هودبای پاکستان کې د ځوانانو په سخت دریځه کېدو ډېرې لیکنې کړې دي. هغه وایي کتابونو کې ماشومانو ته تاریخ په غلط ډول ښودل په دې معنا ده چې ماشومان یې داسې کم علمه لوی شي چې سخت دریځه ډلې په اسانۍ د ځان سره د یو ځای کولو لپاره بې لارې کولی شي.
موږ باید اسلام د ژبې او ساینس په تدریس کې ور داخل نه کړو. که موږ ځوانان په ذهني توګه ګډوډ یا کنفیوز کړو نو معنی یې دا ده چې موږ به ډېر بې وقوفه زده کوونکي لرو. دوی به نه په ساینس پوهېږي او نه په تاریخ.
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. څېړونکي په دې اند دي چې د ښوونځیو په کتابونو کې نه یوازې د ماشومانو لپاره داسې مضامین اچول پکار دي چې هغوی په ټولنه کې مثبت کار ته وهڅوي، بلکې داسې مواد هم ضروري دي چې هغوی له خپل تاریخ او جغرافیې څخه په داسې انداز با خبره وساتل شي چې پیژندګلوي یې ورکه نه شي. عوامي نېشنل ګوند په خپل وار کړو بدلونونو کې د عدم تشدد مبارز پښتون مشر عبدالغفار خان باچا خان تر څنګ ځینې نور کسان هم شامل کړي وو چې اوس یې یا خو مضمونونه ورکم شوي دي او یا هم پوره وستل شوي. فضل رحیم مروت وایي دوی ځکه دغه بدلونونه وکړل چې غوښتل یې په ماشومانو کې د خپلې خاورې سره مینه پیدا شي. د نوموړي په خبره غوښتل یې زده کوونکي په دې وپوهیږي چې پښتانه دنیا ته په غلط ډول ښودل شوي او دوی کې سوله ییز اتلان هم شته دی.
شیخ زمنګ نصاب کې چې کوم د لکه سم مثال په توګه باندې باچا خان هم نو مقصد دا چې اوس تاسو سوچو کچې وسړي شپې تک لا وې کالا ته کالا یو جو دو جو حتا یو پاټې دا یو ګوندا یو حقیقت ته تاریخ هغه تا پټ کړې وي. دوه مدا چې اجمل خټک سیم کو نه سړای نو پکې چې نه تاسو خپل سوچو کې چې وفات شوی وو درې ورځې سلور ورځې پوره ټي وی غانې ریډیو غان اور باندې هغه کولو هو کتاب کې نو یو سړی نه ماته پوس کړي او مخکې چیرې ته هغه پیژنې ډیورنډ کرښه پیژنې وی چې نه ولې نه پیژندله کې ځکه چې کتاب کې نه یې ویلې. بیا یو ځل ما یو هلک نه مې دا تپوس کولو چې ته پیرو خان پیژنې وی چې نه. بیا مې ورپسې فټافټ ورته وی اکبر پیژنې وی چې او بچاو. اخر ته هلک ما ته ووي چې چې بابر اکبر خو ځکه پیژنم چې ما کتاب کې ویلې دي او پیرو خان ځکه نه پیژنم چې کتاب کې نشته. ما یې لکه ته کم ځی ویلې ځکه نګورم مې کانې ګرم خو پیرو خان یې کارې کانې ګرم وکنه. هغه هلک ډیر غریب خفه هم شبه.
اوریدونکو کارپوهان او سیاسي مخالفین د خیبر پختونخوا پر حکمران ګوند تحریک انصاف تور پورې کوي چې له خپل اتحادي ګوند جماعت اسلامي ډیر مجبوره دی نو ځکه یې په کتابونو کې داسې مواد اچولو ته زړه ښه کړی چې سخت دریځي زیاتوي. خو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف په نصاب کې له کړو بدلونونو دفاع کوي او وایي د عوامي نېشنل ګوند کړي بدلونونه غلط وو. دوی چې کوم بدلونونه کړي د هغې مثالونه څه دي؟
لکه معمولی معمولی پاکستان نقشه پکې پراپر نو دا ورشي دا نه چې چا په کاسته کلی کې چې پغنتې شي څه پکې دا سی وچه مثال په تور باندې پاګې کې په ګریټینګز کې دا لیکلی شو چې ګډ مورنینګ مسکل کو دا وی چیر په کار چې السلام علیکم یې پکې ناغه مونږه غوښه سره السلام علیکم اډ کې چې مسلمانان ملاو شي او بل السلام علیکم وای. دا شانته یو مور لور ناستی په پارک کې چې ریسکټ اچولې دي نو هغه اعتراض چیر دا خزم د نن صوبې درسته نه د مل درسته.
محمد عاطف د څلورم او لومړی ټولګي وو یا کلاسونو د کتابونو خبره کوي. فضل رحیم مروت چې د عوامي نېشنل ګوند په وخت کې دغه بدلونونه کړی وو وایي چې اوسنۍ حکومت په غلطه دی او کتابونو کې بې ضرورته ګوتې وهلې دي.
دا داسې کار شوی دی چې انګریزي کتاب دی اوس تاسو ما ته دا وایي چې اوس چا ته وایي چې ګوډ مارننګ لا ګوډ ایوننګ هغه ته به ته السلام علیکم خو نه لیکې. پاتې شوی هغه والله خبره پبلشران چې کوم وو هغې به کتاب راوړو کتاب کې به یغه جنکیو ته سکارفونه په ور سر کړي وو چې هغې ته به مونږ وویل چې لا لوپټه ورته په سر کوي او نه یې ورته په سر کوئ مه ځکه چې جنکیو په مینس کې کالج کې لا سکول کې په نه په لوپټې نه یې په سر کړی سکارف مې وویل لوپټه نه سکارف هغه کې سداسې نقطه شته نه چې هغه ته
وای چې هغه مونږ پښتونوال نه باسي لا مو اسلام دایرې نه وباسي لا پاکستانیت نه سړی وباسي.
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. فضل رحیم مروت چې اوس په خان عبدالولی خان پوهنتون کې د تدریس چارې پر مخ بی او دغه پوهنتون مرستیال مشر دی وای د ښوونځیو په نصاب کې تاریخ پټول نه بلکې بغیر له مبالغې وړاندې کول د قام خدمت دی.
چې تاریخ ته پټوي به تاریخ ته پټ کی لکه چې څنګه مونږ باندې لګیا دی کټکۍ را پټوي او کله سره سره کوي کله سره. تاریخ غلام جوړول او یو ماشوم نه ته په ماشوم والی کې تاریخ خو پټ کې خو بیا په غټوالی باندې سکے غټوالی کې هغه ماشوم هغه تذبذب ښکار وي او هغه ښکار چې کوم سټیم یو کام چې کوم دی یو کام هغه به ژوندی نشي پاسته کېدلی چې د تذبذب لا د کنفیوژن ښکار شي. اوس تاسو که خیال کړئ مونږ اوس هم لا کلیئر نه یو تر اوسه پورې مونږ لا هغه ټاکلی نه دی چې مونږ لار کوم طرف ته دی ګودر مو په کومه روان دی هغه روډ میپ چې څه شته ویلی شي کاغه په خارجه پالیسی کې روډ میپ دی او کاغه اندرونی پالیسی هم وی چې ما روډ میپ دی کم طرف ته زب زب کم طرف ته او ما قبله کم طرف ته دی او زنه خبرې د خوري خبرې د خیالات خبرې دي د خوب خبرې دي آبل شي دی خو اصلي واقعیت چې ما تاسو ته ویلا چې را کې چې ما شوم خپل غنه خبر وی خپل اقدارو نه خبر وی خپل ژبه نه خبر وی.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو خیبر پختونخوا کې د نوي نصاب ځینې کتابونه تیر کال چاپ شوي وو خو شاید څلور میلیونه چاپ شوي نوي کتابونه د اپریل میاشت کې پیل شوي تعلیمي کال کې خو شاید 28,000 ښوونځیو کې نږدې څلور میلیونه ماشومانو ته ورکړل شوي دي او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. زه بشیر ګواښ در سره مخه کوم خوشاله او آباد اوسئ.
Oh, my God. دیدن تم یشنا راسا چی پاتم سیخا مخارا سا اخیر